السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده، خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي.
داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. موږ خاصه طرح آمادګي ستاسو
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني، خو دولت د اړیکې ژورې بولي.
په وخت کې یو لبل د دوی پرې کوم سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته.
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څېړنې ژمنه کړې، او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده.
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
د خبرونې ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. که تر پای را سره پاتې شئ، د خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شئ. خو راځئ چې اوس خبرونه واورو. د جو بایدن له اعلان وروسته تر اوسه 80% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي. د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول، او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قومندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 10% تر 80% پورې بشپړ شوی. د دې قومندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي. قومندانی وایي تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2500 پوځیان او 14000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي. د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 6 کال سره برابره ده. هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 5 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی، 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دو تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي، هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو. د دې په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سر شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80% پورې د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشې کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د یولسمې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور شپاړس کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشې بشي. د سالیوان بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د زپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تر خبرونو وروسته راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډیدلې، تر واړه اختر وروسته پلان شوې وه، خو لر اختر وروسته هم تر اوسه د دې غونډې کوم څرک نه لګیږي. دا چې دې غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار سالی محمد سالی راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر هده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصول دپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله الله عزیز موږ د خاصه پر آمادګي سته دې ته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استنبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استنبول پر غونډه کار روان دی خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استنبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکي بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر یولسمې دوام کوي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 30% تر 60% بشپړ شوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
استانبول غونډې ته مو د وروستیو چمتووالو په اړه راپور اوریده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړې لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو د دغې ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړې لیک له سره وارزوه. طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې چارواکو ویل چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر بهرني جنګیالي وژلي چې جسدونه یې هم پاکستان ته انتقال کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریا په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسئ، هغه مهاجرونه چې جنین کسو جهاد راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالي یا د پښتون میستو سیمه ته انتقالي د سرسله بیا چاپو واسطه باندې دا په دې ځکه نه د مهاجرینو نمګ او دلته مجاهدین لرو سره دلته جهاد کې خدمت کوي او د هواد او ازادي په مبارزه بوخت کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هواد کې وي او د انفرادي شکل راغلي وي جهاد.
خغلی مجاهد وای د دوی پلیکو کې بهرني اطبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولین نظر هم را واخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې د چ په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توند څرګندونو په تړاو احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمد الله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو کې چیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته هم سر ورخ کارا کوي، هلته هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه لوستلی شي او اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. کې چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. ملیونونه مینوال لري، تاسو یې هم در سره خوښه کوي. راځو د بشري حقوقو اړوند څو موضوعاتو ته. افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالي له مسولینو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمار وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به یې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیې وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د شپږ زره طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیواله اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
و موریدل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوال محکمې غوښتي چې دغلته روان او راتلونکي جرمونه وڅېړي. بلور ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نړیوال هیوادونه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه سي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او په همدو څپو زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو وو ورځې په اونۍ کې اوریدل شي او د ماخام لوو د سهار تر وو بیا د امریکا غاګ آشنا رادیو په همدې صفه خبرونه درته کوي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ په پانه ته هم ورتللی شي. د خبرونه د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې ښکېل ډلې افغان دولت او دغه راز طالبان دواړه وایي چې د دوه کانفرنس په چمتووالي خبرې روانې دي. افغان دولت وایي چې دوی د کانفرنس کې ګډون کوي، خو طالبانو ویان ویلي چې لا هم د دوی غوڅ دریز نه دی معلوم چې آیا دغه جوړیدونکې غونډه کې چې د نړیوالو ډیر سترګې ورته دي ګډون کوي او کنه. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د افغانستان په اړه هیڅ هغه کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه پکې کیږي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي. تر سر لیکلانې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي، خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي له افغانستان بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد د ځواکونو د وتلو له بهیره راونه ګرځوي. خبرونې وړاندې په کابل کې د سعید الشهدا پر خونځي او شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسي وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال ځواکونه دیرو، په دغه سې ناوړه پیښو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 100,000 زیاتو، په دې هېواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرست هغه نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف له خوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې شپږ شپېته ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 14 سره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 40 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونه په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هېواد کې امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هېواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکیچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوري وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولې چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي، او شریکان چې په سر کې متحده ایالات دي باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هېواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې، خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړونکي اصلي نوم نه دی او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هېواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و. ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هېواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دړول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یو سرپرست پرته امریکا ته ځي.
اوریدونکو کې چیرته زموږ د خبرونو په خبرو شو مسایلو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي غواړي چې له ازادي رادیو سره شریک کړي، زموږ پیغام سپتون کې ماشين ته زنګ وهي. دغه ماشين شمیرې دي 0 وزره 4 شپږ سوه شل، بل شمیره ده 0 وسوه 2 درې څلوېښت 1 شپېته. اوس به ور شو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو څه پیغامونه راته پریږي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزې په سر کې به موږ به وځ د خلکو مرستې اعلان کوم، مرستې به ورکو، ملي دسترخوان نسری میاشتې کوم کو دا وچکالۍ زپلو خلکو ته، او نه حکومت مرستې مرسته وکړه دا خو د روژې اخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړې موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپلي یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالي ده که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معلولینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي مگر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی خبره ولایت سکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب ووایو د موږ باندې خره یو په غرو کې ژوند کوم ما د خاتو نشته چې موږ خاتو وای دغه څه څه سترګې ګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم راځو د سیمې یوه توده موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انتونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې دا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم په همدې مناسبت د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې زموږ همکار سالم احمد صالح دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یوه ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبریالانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ایز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوې نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ایز او له شخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغه استخباراتي راپور لمخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرې په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپل کې بحث وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سهار اتنیمې بجې شوې. راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا مرکزی قومندانی وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د 13% بشپړ شوې دي. د دې قومندانی په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوې. قومندانی وای تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوې. د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سباندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی. په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړه، راغلی د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلوونکی محمد حادی سره لا دراګه شو. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لمړنۍ محکمې لخوا په 13 کلونو بند محکوم شو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د بدخشان په شورابه کولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چاره په چټکۍ سره مخ ته روان دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې او یا کلن پاکستانی وګړي خوشی کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توتیا کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړی دی. د پاراچا مدافع وکیل پرون سه شنبه ویل مؤکل ته یې د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شوی چې خوشی بشي. او د چک جمهوریت په 1999 میلادي کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمباری لکبله پرون بخنه وغوښته. که تر پای را سره پات شي د خبرونه په ورسته یو شیبو کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خطر مخ کې یو دوا نور راپورونه. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې حکومت د فاریاب د نوی والی د کار په دوام ټینګار وکړي. د دې ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. د دې ګوند د مرکزی شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب ولایت لپاره د نوی والی ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د نوی والی پر ضد لا هم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر خلکو اعتراضونه دوام لري او دغه اعتراض کوونکو پرون د یو شمېر دولتي دفترونو دروازې وتړلې. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
فاریاب ولایت ته د نوی والی د معرفي کېدو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اعتراضونه لا هم روان دي. شپږویش ورځې وړاندې د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوی والی د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو غبرګونونه هم پایل شول. که څه هم د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د غبرګونونو سره سره یې تیره ورځ د ملي اردو د لومړی لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده. لاریون کوونکو وایي چې که غوښتنې ونه منل شي د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز هم تلونی که در شهر میمنه
په میمنه خر کې زمونږ لاریونونه دوام لري. نن مو د پونتون ماره فروختون بانک بریښنا او د محکمې ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو د نور ټولو دولتي دارو دروازې وتړلې.
محترم محکمه داشتیم دغه تمام دوایر دولتي بسته شو.
لاریون کون کې او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والی په توګه ورته د خاغلی لغمانی ټاکل د منلو نه دی. حکومت باید په خپل دی پریکړه ل سره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي رادیو سره په خبرو کې غواخو کړ چې ولسمشر یې وختونه ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یو وخت ملرو بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغې به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوي والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاوري شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوي والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې نوي والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوی والی اداري ناستي او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ را تګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړی لیوا له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست او سیمایي زورګانونو د خپلواکي ادارې نظر هم ولرو خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو ورسته هم زموږ پوښتنې جواب نکړي.
د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنچیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو کس توپیری کړنه غندلې او له کشفي او امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې له وړمې ورځې راهیسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې خراسانی په نوم یو کس له پنچیر ولایت نه د کوچانو پر امو ډزې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې پرون زموږ خبریال راستولی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچانو پر مو ډزې کوي او له دغه ولایت باسي. په یاد ویډیو کې دا کس وایي دا چې جمهور رئیس محمد اشرف خانی کوچای دی نو ځکه دا کار کوي. نوموړی کوچان غاصب او ظالم بولي. د کوچانو چارو د سمون ادارې د اقدام ته په غبرګون سره ویلي دي چې ځینې مغرضه کړۍ د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. د غدارې په یوې اعلامیه کې د حمید خراسانی دا کار غندلی او له کشفي او امنیتي ادارو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دې ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچان د هېواد د نورو ولایتونو په شان له ډېرو اوږدو کلونو را په دې خوا د پنچیر ولایت درنو ولسونو سره خورا نیکې او سوله ایزې اړیکې لرلې خو ځینې کسان هڅه کوي چې دا اړیکې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچیانو ځینو استازو ویلي وو چې له پنچیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییزو زورواکو کوچیانو ته خنډونه پیښ کړي دي. کوچیان د افغانستان بومی اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې کوچیان له سلونو کلونو را په دې خوا د پنچیر له اوسیدونکو سره نیکې اړیکې لرلې او د پنچیر له امنیه قمندانه یې په دې برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. ښاغلی صالح دا هم ویلي دي چې دا ویډیو د پام اړولو په موخه خبره سوې او جالي ده. نوموړي لیکلي د پنچیر امنیه قمانده ډاډ ورکړی چې د کوچانو د کوم کاروان مخه نه دی نیول سوې او دا موضوع څېړي. خو حمید خراسانی په یو تازه ویډیو پیغام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپکې سپورې ویلي او ګواښي کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو لخوا نیول سوی و خو بیرته خوشی سو.
له همدې سره د دغه خبری خپرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو او د ورځې تر پای زموږ له خبرونو سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو ف فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې تاسو د ویبل خبرونه واره ورسید. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت موږ د تیرونی پترڅکی تاسو ډیر اختریز پیغامونه ترلاسه کړی دي چې غواړو همدا د خوشحالي شیبه په ګردو سره تجلیل کو او سره شریک کو. نو زه هم غواړم د خبرونه په سر کې تاسو هغه پیغامونه را وخلم چې تاسو د اختر په مناسبت خپل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي او هم د افغانستان د سولې او یووالي او ثبات په اړه هلي راسره کړې دي. نو موږ هم د همدې خبرونې لاري تر ټولو هیوادوالو پورې رسوو. د تاسو امانت دی. نو په ګډه به سره ورو د خبرونې په سر کې به همدا پیغامونه را وخلو او په وروستي برخه کې به تاسو نور هغه پیغامونه چې د خپل سیمو پر ستونزو ژغې د لیاست په ګډه به سره وورو.
مننه. تاسو هم د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي تر څو چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ بهت د هلمند ولس نه پیل کړي د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو د امید سولې خبرې پیل کړي. لکه څرنګه چې پیل دي همداسې اگر چې افغانستان پرمختګ وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملانا قبلا د کونړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې يم. زه د ازادۍ راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. ټول هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام بای احترام.
السلام علیکم. زه استاد رحمت الله د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د راډیو د ازادۍ راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ټولو افغانانو ټولو دردونکو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د دنیا ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. وسلام.
السلام علیکم. وخت والی شایم د خوست څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته او ریډونکو ته د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر ښه صحیح په دې ټولو افغانانو بختور تیر شي او په پراخ کې چې څومره پښتانه دي د مې طرفه ټولو ته د مبارکي
پیغام. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. په لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوچنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوچنی اختر مبارک وي. اله من یم دا اختر مسته په شرف برخه کې. نو اله من یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلار په څوک کې وشکې ونه وینم. یو دا تلپاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو اله من یم مخصوصا دواګانې او لاسونه په لبوسو او لاجلات دغه زاری وکړو چې داسې ټوله ورځ مو د وربان ورځې وي. ځکه وربان خصوصا دا درې ورځې وربان چې په اختر کې سوی دی دا واقعنه زموږ خصوصا ټول افغانان په شیرې کې یعنې خوشي خپره ده. الله جل جلاله دې کوچنی اختر تاسو نیکمرغه کړي او هر ورځ مو د اختر ته اختر مو بختور څخه ډېر درنه ستاسو خاقو ورو میرویس اخلاقی هلمند ولایت. وسلام په احترام.
عبدالناصر افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشرصحابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دې دغه کوم وربان چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربان او خدای پاک دې د خیر صلح راولي په خوشي او خوشحالي باندې هر اختر هر خوشحالي ولمنځو.
سلام. زه پښتون د هلمند خبره کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه.
د وسلوان طالبانو مدا غوښنه چې درې ورځې اوربان وګرځوي تاسو نور د افغانان وینه پینه کې دا افغان وجنه ودروي په اسلام په دغه مبارک دین کې خدای کارونه چې دی چې د اصل مشکله دا وروجنه کړي دا امانه ده په دغه افغانستان د دغه خلکو دا وروجنه باندې کې سلام
مننه کوم ګران ورور ستاسو دی هم اختر مبارکي او موږ هم په دې هیله یو چې په افغانستان کې د سوکالي او د امن او سولې ټغر وغوړيږي او ټول خلک په خوشحالي باندې نور اخترونه او خپل ټول ژوند تیر کې هر شیبه په خوشحالي او په سولې او په امن کې تیر کې نو په همدې هیله د ستاسو پیغامونو مخبره کړه اوس په ورسره د خبرونه بلې برخې ته چې هلته ستاسو د سیمو است